په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وروستیو بریدونو ته په پام د طالبانو په مشرۍ حکومت وایي د دغې ډلې د ځپلو لپاره یې پر یوې نوې طرحې کار پیل کړی دی.
اشاره په ډیر لنډ وخت کې به د دوی دغه کوم تحرکات چې دي دا به په بشپړ ډول باندې له هېواد څخه پوهېږي.
په خوست کې هم پر اړو کورنیو یو این ایس سی آر د نغدو پیسو د ویش لړۍ پیل کړه.
نن با 1500 به وزله کورنیو ته نغد یو سلو 1500 ډالر ورکول کیږي.
په اورزګان کې د کرکټ د سیمه ایزو ډلو ترمنځ سیالي پیل شوه.
انټر کلب لوبي دي چې د کرکټ پوښ د خاصه په ټولو ولایتو کې په لار اچول سوی دي چې بیا به یو ټیم منتخب کیږي هغه به زی په کندهار کې به لوبي کوي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د ټولو هغو کسانو د پټو شتمنیو په اړه باید پلټنې وشي چې نمونه د پاندورا په نوم سندونو کې افشا شوی دي.
زما خپل خیال دا دی چې اب ډیر زیات لوی اډوینچر بنه کوي سدا سي کار بنه کوي چې هغه سر مشکل جوړ شي.
د خبرونه په دوه منی مای کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مهیروي د ماشومان لپاره او ژوند په شیبو کې. خولم لري خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد تکل دا خبرونه اوروي.
د طالبانو حکومت وایي چې په کابل کې د داعش ډلې پر ضد عملیات کړي دي. یوناما په کابل کې پرونی تروریستي حمله وغندله او ایران له ملګرو ملتونو غواړي چې په تهران کې د هغه برید په اړه خپل دریز روښانه کړي چې اسرائیل یې پړ پرې بللی. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت ویاند وایي د طالبانو ځانګړي قطې د کابل په 19 ناحیه کې د داعش ډلې پر ضد عملیات کړي دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال او ویاند ذبیح الله مجاهد نن پر ټویټر ولیکل چې د تیرې شپې په عملیاتو کې د داعش ډلې یو مرکز په بشپړ ډول له منځه ولاړ او په کې ډیره د داعش ډلې غړي وژل شوي دي. عیني شاهدان وایي چې تیره شپه د کابل په خیرخانه مینا کې یو چاودنه او وروسته د ډزو غږونه اورېدلې دي. دا معلومه نه ده چې دا چاودنه او ډزې د طالبانو له عملیاتو سره څومره تړاو لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په کابل کې د عیدګاه جمعه ته نږدې د فاتحې پر مراسمو چاودنه غندلې. د کابل د عیدګاه جمعه مخې ته د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد د مور د فاتحې پر مراسمو پرونی حمله د کورنیو چارو وزارت د ویان قری سعید خوستی په وینا لک تر لګه دوه کسان ووژل او درې نور یې ټپیان کړل. خو د جرمني خبری اژانس د راپور له مخې په دې برید کې لک تر لګه 12 کسان وژل شوي او له 200 زیات نور ټپیان دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما پر ټویټر په یو بیان کې ویلي د دې مذهبي مراسمو پر ګډونوالو برید چې په نتیجه کې یو شمیر کسان مړه او ټپیان شول غندي. طالبانو د دې برید په تړاو د دریو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی. که څه هم طالبانو په داعش ډلې پورې تړلې کړی د عیدګاه جمعه مخې ته په چاودنه دخیل بللي خو داعش ډلې تر اوسه په خپله په دې اړه څه نه دي ویلي. راپورونه وایي چې یو افغان وګړی چې تاجکستان ته د اوښتو هڅه یې کوله طالبانو یو افغان وګړی چې تاجکستان ته د اوښتو هڅه یې کوله وژلی او یو بل په ګډ سرحد کې نیولی دی. له تاجکستان سره په سرحد کې د پراته ولایت بدخشان په اشکاشم ولسوالۍ کې یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پیښه د شنبې په ورځ شوې ده. د سرچینې په وینا پیښه هغه مهال وشوه چې شاوخوا 2000 کسانو غوښتل له دې سیمې تاجکستان ته واوړي او طالبانو د هغو مخه ونیوله. په بدخشان کې د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته یو شمېر افغانان او په تېره د بدخشان او د شمال د نورو ولایتونو ځینې اوسیدونکي د ګډ سرحد له لارې د منځنۍ آسیا هېوادونو ته تښتېدلي دي. د ازادي راډیو خبرونه اوري. ایران د اټومي انرژي لنړیواله ادارې IAEA غوښتي دي چې تهران ته نږدې د سنټر فیوژ د پرزو د جوړولو پر یوه فابریکه د جون د میاشتې د برید په اړه چې ایران یې پر اسرائیل اچولې ده خپل دریز روښانه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د دې ادارې او تهران ترمنځ د ایران د اټومي تاسیساتو د تفتیش په مسله کې لانجه راغلې. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامي نن وویل د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د تروریستي حمله چې په نتیجه کې په کراج سیمه کې د ټسا په نوم اټومي بټۍ سخت زیانمنه شوه نه د غندلې. اسلامي د څرګندونې وروسته له هغه کوي چې IAEA یو نوی مخکې وویل له مخکنۍ موافقې سره سره د دوی څارونکو د بټۍ ته نه دی پریښودل شوی. تهران د سپتمبر په 12مه منلې و چې نړیوالو څارونکو ته به اجازه ورکوي چې په حساسو اټومي تاسیساتو کې د څار د کمرو سرویس وکړي او فلم اخیستو ته دوام ورکړي. متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې پر ایران غږ کړی چې د ملګرو ملتونو څارونکو د تاسیساتو ته پریږدي. د ګرجستان د ښاروالیو انتخابات چې د نړیوالو څارونکو په باور له ګډوډیو پرته په نورو برخو کې ښه ترسره شول، واکمن ګوند وګټل. په ګرجستان کې د اکتوبر د 2مې انتخابات د سخت سیاسي انقلاب په فضا کې ترسره شول او نتایجو ته د ګرجستان د امید ګوند د واکمنۍ او د دې احتمال لپاره چې د واکمن ګوند ناسم اجراءات ښایي بیا د له وخته مخکې پارلماني انتخاباتو باعث شي د یوې ټول پوښتنې په نظر کتل کېږي. د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون چارواکو نن اعلان وکړ چې د ګرجستان د امید ګوند په سلو کې 46.1 رایې ګټلي او د اپوزیسیون اصلي ګوند متحد ملي غورځنګ په سلو کې 13.1 رایې ګټلي. واکمن ګوند له دې ازموینې څخه د بهرنیو منځګړو په مرسته په ګرجستان کې د اوږده سیاسي بحران د مخنیوي په هدف د اوس مهال لپاره ووخت او له وخته مخکې انتخابات پکې ونه شول. او جنوبي کوریا او شمالي کوریا د ګډ سرحد په اوږدو کې د تماسونو کانالونه بیا فعال کړي دي. سول نن وویل د دواړو کوریاګانو ترمنځ له اګست میاشتې راوروسته نن د لومړي ځل لپاره ټلیفوني تماس ټینګ شو. شمالي کوریا د دواړو هیوادونو ترمنځ مخابراتي اړیکې په اګست میاشت کې د جنوبی کوریا او امریکا لګړو پوځي تطبیقاتو ورسته قطع کړی وو.
خبرونه ملازدې رډو واوریدل کوم غوښتوي دا خبرونه او نور خبرونه په تفصیل ولولې د ازادي رډو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رډو تکي اورګ یا ازادي رډو تکي کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش ورسته یو بریدونه ته په پام د طالبانو په مشرۍ حکومت وایي د دغه ډلې د ځپلو لپاره پرې یوې نوې طرحې کار پیل کړی دی. طالب چارواکي وایي دغه طرحه د بشپړېدو په حال کې ده او ډېر ژر به یې عملي کړي. د طالبانو چارواکي د داعش په وړاندې د نوې طرحې د جوړېدو خبره داسې مهال کوي چې تېره شپه د کابل ښار په 12مه امنیتي حوزه کې د داعش ډلې د یو پټن ځای د لمنځه وړلو په هدف عملیات ترسره کړل. نور حال په دې رپورټ کې.
په کابل کې د تیر ورځې 14 او له هغې وروسته د دې ښار د 12مې امنیتي حوزې اړوند په سیمه کې د اسلامي دولت نومډل یا داعش پر وړاندې عملیاتو اندېښنې راپورته کړې دي. که څه هم د یو شمېر راپورونو پر بنسټ د داعش ډلې فعالیتونه ورځ تر بلې مخ په پراخېدو دي، خو طالبان لا هم د ځان او خلکو پر وړاندې ګواښ نه بولي. د طالبانو د رسنیو برخې وغړي بلال کرمی نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل د دې ډلې د لمنځه وړلو لپاره په یوې طرحې کار روان دی.
اسلامي امارت مجاهدینو د دې پر وړاندې باندې په ډېر منظم او دقیق ډول باندې د ټول هیواد په کچه باندې نظر کولول او لمنځه وړلو لپاره یو دغه لري یو طرحه لري چې اشاره په ډېر لنډ وخت کې به د دې دغه کوم تحرکات چې دي دغه هم نامرئي دي، کوم فزیکی شتون نه لري، نه کوم مشخص ځای په کنټرول کې نه لري، دا به په بشپړ ډول باندې له هیواد پټوريږي.
ښاغلی کریمی وایي داعش اوس هم د افغانانو او طالبانو لپاره ګواښ نه دی او ډېر ژر به یې لمنه ټوله شي. طالبان داسې مهال دا خبره کوي چې تېر ورځ د کابل ښار عیدګا جومات مخې ته د خلکو په وی ګڼه ګوڼې 14 لک تر لږ 200 ووژل او 3 نورې ټپیان کړل. کته هم تر اوسه د دې پیښې مسولیت کومې وسلواله ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو طالبان وایي ښایي د داعش ډلې ځینې کړي د برید تر شا لاس ولري. له دې 14 وروسته تیر شپه ناوخته د کابل ښار د 12مې امنیتي حوزې اړوند د خیرخانی په سیمه کې طالبانو د داعش ډلې د یو پټنځای د لمنځه وړلو په مخ عملیات وکړه. د طالبانو ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په دې عملیاتو کې د داعش ډلې یوه ځاله لمنځه وړې ده. تر دې وړاندې د طالبان یو بل ویان بلال کریمی اسوشیټ پریس خبری اژانس ته ویلي و چې طالب جنگیالیو په پروان کې د داعش پر یو پټنځای برید کړی چې د دغې ډلې یو غړی وروژلی او څو نور یې نیولی دي. طالبان د اگست په 15مه کابل ته ننوتل او په افغانستان کې واک ترلاسه کړ. پرونی حمله کابل کې د طالبانو له وخت د رسیدو وروسته دوهمه خونړی حمله وه. د طالبانو د واکمنۍ په دوهمه اونۍ د اگست په شپږویشتمه د کابل هوایي ډګر ته څیرمه هم خونړی چاودنه وشوه چې پکې څه باندې 170 کسان ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول چې مسؤلیت داعش وسله والې ډلې په غاړه واخیست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان یو وار بیا د افغانستان روغتیایي وضعیت اندېښنه وښوده او خبرداری ورکړ چې په دې هیواد کې د ډیرو ژوند ګواښونکو ناروغیو د درملنې امکانات کم شوي دي. په عین حال کې یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجې صندوق ویلي چې په لرو پرتو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو لسګونه سیار ټیمونه په دندو ګمارلي دي. نور په دې رپورټ کې
په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څنګه خبرداري ورکړي چې دغه هیواد د روغتیا حالت مخ په خرابېدو ده. د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان څنګه پرون په خپل ټوټر لیکلي روغتیا پالنې ته لاسرسي کم شوه. د ځینو عمده ناروغیو او ستونزو یادونه شوې. د بیلګې په توګه ویل شوي چې د شری یا سرخکان او نسناست یا اظهال پیښې ډېرې شوي. د کووید 19 په وړاندې مبارزه هم په څه بلل شوې او ورسره د پولیو د پیښو د زیاتېدو د یو ستر ګواښ یادونه شوې ده. روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه همدار زیاته کړې چې نه څه 50% ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي. تر دې شاوخوا لس ورځې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدریس ادهانم ګبریسس په خپله کابل ته تللی و. هغه د کابل د سفر پر مهال او څو واره وروسته د افغانستان روغتیایي سکتور له سقوط سره مخ وباله. افغانستان کې تیر شل کاله د روغتیا په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې شوي. د مور او ماشوم مړینې کمې شوي. د پولیو د له منځه وړلو او نورو برخو کې هم پرمختګونه شوي. دا لاسته راوړنې اوس له جدي ګواښ سره مخ دي او د هیواد روغتیایي سیستم هم د سقوط په درشل کې دی. کله چې د اګست 15مه طالبانو په افغانستان ولکه ټینګه کړه، په دغه هیواد باندې د ځمکې او هوا له لارې د خوراکي او غیر خوراکي موادو او اړینو درملو انتقال د څو اونیو لپاره ودرېد. د چارې دغه هیواد روغتیایي سیستم ته وارد مخه د کووید 19 څو څپو ځپلو له خطر سره مخ کړ. تازه په وروستیو الکترولوګ دوه اونیو کې ځینو نړیوالو سازمانونو او خیریه بنسټونو بیا بیرته له افغانستان سره د مرستو د پیل ژمنې کړي. یوه هم د یونیسف اداره ده. په یو ویډیو کې چې یونیسف خبره کړې ښیي، د دې بنسټ سیار ټیمونه د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې ماشومانو ته واکسین لګوي او میندو ته صحي خدمات وړاندې کوي. یونیسف افغانستان څنګه په خپل ټوټر باندې لیکلي، د افغانستان په ډیرو اړمنو او سابلو برو سیمو کې یونیسف د روغتیایي خدمتونو شپېته سیار ټیمونه او د تغذیه د برخې ټیمونه په دنده ګمارلي څو یقیني کړي چې ماشومان او ښځې حیاتي خدمتونو او واکسینو ته لاسرسی ولري.
دغه راځه په افغانستان کې له بي وزلو کسانو سره د مرستو د ویش د هڅو په ترڅ کې په خوست کې 1500 اړو او بي وزلو کورنیو سره د یو ان اس سي ار یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري لخوا د نغدو مرستو د ویش بلړی هم پیل شوې ده. مسؤلینو په وینا په دې مرستو کې هرې کورنۍ ته 195 امریکایي ډالر ورکول کېږي. نور حال په دې رپورت کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې بیکاری او بیوزدي د خلکو ژوند ستونزمن کړی، د یونیسیار یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ لخوا په خوست کې 1500 اړمنو او بیوزله کورنیو سره د نقدي مرستو بهیر پیل شوی. مسؤلین وایي چې د بیوزله کورنیو سروې کې له ډیر دقته کار اخیستل شوی او دا 1500 کورنۍ د یو پلاوي لخوا د 800 سروې شوي کورنیو له منځه ټاکل شوي دي. د خوست په ولایت مقام کې د یونیسیار استازي ایوب اندیال د نقدي مرستو د ویشلو په ځای کې ازادۍ راډیو ته وویل
یونیسیار نړیواله موسسه په خوست کې اوس کې ډیر فعالیتونه په مخ وړي چې نن به 1500 بېوزله کورنیو ته نغد 195 ډالر ورکول کیږي او یو څو ورځې وروسته به په ګوربز ولسوالۍ ګلان کې کې اوسو کورنیو ته د شلټر پروسه هم شروع شي.
هغه کسانو چې یاد نقدي مرسته ترلاسه کړه وایي لدې مخکې د غریبۍ په وجه له ډېرو ستونزو سره مخامخ ول. د باک ولسوالۍ اوسیدونکي نیکمل ویل دی د ښوونځي په 12 ټولګي کې دی او پلار یې د لاس مزدوري کوي. ډېر بېوسه دي او دې مرستو ته یې ډېره اړتیا درلوده.
د بېوزله کورونه لیکل دا سروې وکړه، موږ سره نقدي مرسته وکړه، د پیسو ته نن سبا کې موږ ډېر اړتیا لرله. بېخي ډېره زیاته زه خپل کور کې د کور سرپرست یم، مکتب وایم، 12 سم کې یم، نورې څوک د ګاټینه لرم. لرم یو پلار لرم هغه دی دیوالونه خختي کور کوي.
حسن ګل یو بل کس دی چې نقدی مرسته تر لاسه کړه. د ویل کاروبار نه لري خو مخ کې د دوا درملو لپاره پیسې نه درلودي.
والله خدانه زګه کور یو خپل مرزای لرو بل صدر کوم کاروبار ونه چې مې ته چي نه وینور وړه خپل خونه دي چې شتانه چې وایې کو زګه دمو سس سره د خدای خو کې زګه دا هغه و کې نو در وکه چې مې کاروبار ور سره چلېږي د مونږ.
بلخوا طالب چارواکو د یونیسیار لخوا 1500 اړمنو کورنیو ته د نقدي مرستو د ورکړې پروګرام یوه مهمه اړتیا وبلله او ډاډ یې ورکړ چې ولایتي اداره به مرسته کوونکو ادارو ته د خدمتونو د وړاندې کولو لپاره وړ شرایط برابر کړي. خوست والي محمد نبی عمری وویل یاد موسسې د اړمنو کورنیو په ټاکلو کې له ډېر دقت نه کار اخیستی او په رښتینی ډول یې مستحق کورنۍ انتخاب کړي دي.
د یونیسیار له طرفه ماشاءالله دوی یو چنګ کړی و یوه سروې کړي وه تقریبا د 800 کورنۍ وه. په هغې کې دا لازم وبلله چې 1500 کورنۍ هغه دي چې عاجل مرستې ته ضرورت لري او په آینده کې به نورو کورنیو ته انشاءالله یو پروګرام شته چې ونیول شي.
په خوست او یو شمېر نورو ولایتونو کې داسې مهال د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ لخوا د نقدي مرستو د ویش بهیر پیل شوی چې په افغانستان کې بیکاري او بیوزلي ډېره شوې ده. د ځینو نړیوالو ادارو د څېړنو پر بنسټ د افغانستان نیمایي وګړي د فقر او غریبۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې د لښ تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1215 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
په اوروزګان کې د کرکټ د سیمه ایزو ډلو ترمنځ سیالۍ پیل شو. مسؤلین ویل دغه لوبو څخه هدف دا دی چې د افغانستان د ولایتونو د کرکټ ټیمونو ترمنځ د سیالیو لپاره له دې ولایت څخه تکړه ټیم غوره شي. په ورته وخت کې د دې ولایت د کرکټ لوبغاړي له مسؤلینو څخه غواړي چې د کرکټ د ودې لپاره دې ډېره هڅه وکړي. نور په دې راپور کې
د لاسونو د پرکار په اوروزګان ولایت کې د کرکټ د هغلوب غاړو دی چې نن په مرکز ترینکوټ شار کې تر دو میاشتو ځنډو وروسته یو ځل بیا د یو بل په وړاندې په سرو او آبي جامو کې لوبغاړي ته سره ووتل. د اوروزګان ولایت د کرکټ بورډ ولایتي مسول خیر الله افغان ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې ډیر لس لوبډلو برخه اخیستی ده او یو ویشت ورځې به دوام وکړي. هغه وایي یادي سیالۍ چې د کرکټ بورډ په مالي لګښت پیل سوي هدف یې په اوروزګان ولایت کې د کرکټ واده او د لوبغاړو روزنه ده.
چارلس لوبډلو ترمنس ټورنمنټ دی انټر کلب لوبي دي چې د کرکټ بورډ د خاصه په ټولو ولایتو کې په لار اچول سوي دي چې بیا به یو ټیم منتخب کی جغه وزي په کندهار کې بلوبي کوي. د انټر کلب لوبي نن دوشنبه د چپیل سپلې د ګراوند په درته جوړیږي او موږ دفتر نه درلود لیاغه د ش دفتر مراته منزور کړلې. نو داسې څه شان کرکټ بورډ وادي را سره کړی دي. ان شاء الله چې نور به د روزګان کرکټ ډیر پرمختګ وکړي. ډیر زیات غټي وادي کرکټ بورډ را سره
نموړی له لوبغاړو سره جمعنه هم وکړه چې په نږدې ورځو کې به په اوروزګان ولایت کې د کرکټ یو لوبغاړي او د کرکټ یو اکاډمي هم جوړ کړي. د یادو سیالیو په پیلولو سره په اوروزګان ولایت کې د کرکټ لوبغاړي هم خوښ دي. لوبغاړو د یو شمیر ستونزو یادونه هم وکړه او له مسولینو یې وغوښتل چې شته ستونزې دې ورته حل کړي. دی وایي د معیاري لوبغاړي او د روزونکو نشتون اساسي ستونزه ده او له مسولینو یې وغوښتل چې په دې برخه کې جدي هڅې وکړي. له ډلې شمس الله او جاوید ازادي راډیو ته وویل
ته مې یو څه زده کړل. یو څه په کندهار کې یو څه پرمختګ موږ کولای شو. د غلوب څخه توجه موږ ځان ته غواړو چې ارڅون همکاري د دې زموږ سره کړي. باز موږ دغه په بخښ کې همکاري وکړي. یو رسمي میدان موږ نه لرو چې موږ لوبي ور باندې وکړو. وینې چې ډبري ارڅ پراته دي.
موږ غواړو د خپل تجارتان سره د خپل کرکټ بورډ سره چې موږ یو اکاډمي راته جوړ کړو. ګراوند غواړو. زموږ روزګانیان کرکټان ګراوند ته ډیر ضرورت لري او دغه خپل تجارتان سره غواړو چې موږ سره جلس مرسته وکړي.
دا په داسيال کې دی چې دغه لوب ترڅنګ په اوروزګان ولایت کې په شخصي لګښت هم د کرکټ سیالي روان دي چې تر دا مهاله یې څلور لوبې تر سره سوي دي.
ا
ازادي راديو د بي طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنيو او سیمهيزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د ټولو هغو کسانو د پټو شتمنیو په اړه باید پلټنې وشي چې نومونه یې د پانډورا په نوم سندونو کې په دې وروستیو کې افشا شوي دي. عمران خان ویلي که ثابته شي چې کوم چا د فساد یا نورو غیرقانوني لارو شته او جایدادونه ترلاسه کړي نو به حکومت په وړاندې مناسب اقدام وکړي. په دغو سندونو کې د پاکستان د مرکزي حکومت د وزیرانو، پوځي چارواکو، سیاستوالو او د بانکونو د چارواکو په ګډون د سوونو کسانو نومونه شامل دي. نور حال زموږ د مشال راډیو د همکار شاهنواز ترکزی په دې رپورت کې اوري.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان اعلان کړی د هر چا نوم چې په پندورا پیپرز کې راغلی په زد به پلټنې کولی شي. عمران خان د اکتوبر په درېمه په خپل ټویټر لیکلی د ټیکس غلا کوونکو او درغلي کوونکو لخوا په ناقانون ډول پیسې جوړول او بیا دوی رسوا کولو باندې د پندورا پیپر ستاینه کوي. وزیر اعظم عمران خان لخوا د درې عبارتونو په ټویټ کې دا هم ویل شوی حکومت باید هغه ټولو خاریانو تحقیقات کوي د کومو نمونه چې په پندورا پیپرز کې راغلي او که څه هم غلط پکې ثابت شو په ضد به مناسب عملیات هم کوي. پندورا پیپرز په پاکستان کې خپل رپورٹ د اکتوبر په درېمه جاری کړ چې پکې د 200 زیاتو پاکستانیانو نمونه شامل دي. په دغه تنانو کې په وفاقي کابینه کې د ناستو وزیرانو او ځینې د اپوزیشن ډلو سیاستدانانو، د پوز د ځینو پخوانی افسرانو، بانکرانو، میډیا مالکانو او د ځینو کاروباریانو په شمول یو شمیر نور نمونه هم شامل دي. په دغه تنانو کې موجوده وفاقي وزیر خزانه شوکت ترین، سینیټر فیصل واوډه، د مسلم لیگ قافی او مشر او وفاقي وزیر مونس الهی، د پخوانی وفاقي وزیر خزانه اسحاق دار دیوزوی، د پیپلز ګوند شرجیل میمن، د سنت وفاقي وزیر خسرو بختیار اورور او د تحریک انصاف ګوند یو مشر عبدالعلیم خان او نور هم شامل دي. په پخوانی فوزي افسرانو کې د پخوانی لیفټنټ جنرال شفاعت الله شاه، د ټبر د آفشور کمپنۍ په واسطه په لندن کې جایداد او د پخوانی لیفټنټ کرنل راجا نادر چې وروستي پاکستان کې سیاست هم شروع کړو ویل شوی چې دا هم په بهر هیواد کې جایداد ده. د اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودري د اکتوبر په درېمه د شپې نه وخت د اردو ژبي ټي وي چینل جیو سره په خبرو کې ویلي وزیر اعظم عمران خان اعلان کړي غلطي کې ثابت شوی کاروائی بکیگی.
اب اس بار بھی جو نام آیا ہے شوکت ترین صاحب،
اس دا وار جو کم نمونہ راغلی نو شوکت ترین پک خپل پوزیشن خوازه حق، باقی چری چا نمونہ پکی دی نو هغوی به هم دغه عمل نه تیری گلی کا څنګه چې د پی ٹی ای وزیران په تیر وختونو کې تیر شوی په چا چې هم تور دی هغه خپل ځان صفا کوي. دلته ته احتساب یو ډیر سخت نظام دی او وزیر اعظم په هغه نظام باندې عمل کوي. پینڈورا پیپر د هغه تحقیقاتي ټیم لخوا جاری شوی رپورٹ دی چې په یو سل اولس ملکونو کې د یو نیم سل میډیا ادارو شپږ سوه خبریالان جوړ کړي. دغه رپورٹ په یو کروڑ او نولس سوه فایلونو یا معلوماتي رپورٹونو مشتمل دی. په پینڈورا پیپر د عوامي نیشنل ګوند صوبایي ترجمانې سمر هارون بلور هم په خپل ټویټر لیکلي په رپورٹ کې د وفاقي وزیرانو نمونه غوښته دی خو د بچا خان د پلویانو نمونه پکې نشته. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق لخوا د جیو ټی وی په ویبپاڼه په یو خبر کې هغه ویلي په رپورټ کې چې د کومو تنانو نمونه راغلي په ضد دی پلټنې وشي. دغه تنان دی خو د خپلو هودونه استفاګانې ورکړي یا د حکومت کورته ولیږي. د پیپلز ګوند ترجمان فیصل کریم کندی هم په خپل ټویټر د پینډورا پیپر ځینې تصویران او یا سکرین شاټس لګولي او ورته یې لیکلي دي پینډورا پیپرز. تجزیه کار محمود جان بابر وای لکه د تیر وختونو په شان به دا ور هم په دې رپورټ کې درغلي او تنانو په ضد هیڅ ګام پورته نشي خو که پورته کیږي نو په هغه کې به بیا د حکومت کوم خاص مقصد وي. نو هغه څنګه
عمران خان صاحب چې کوم په مشکل حل کې لګیا دی د حکومت چلی زما خپل خیال دا دی چې اب ډیر زیات لوی ایڈونچر بنه کی سدا سي کار بنه کی چې هغه سره مشکل جوړ شي. او دویم کار دا هم کې دی شي چې هغه د یو سو کسانو قرباني ورکی او چې هغه کم د پریوته ساک ته دا واپس بحالولو لپاره دا شی استعمال کی او خلکو ته او چې وګوره کنه زه په خپل خبره باندې اوسم قائم یم وګوره زه خو اصلي سړی خو زه مچ تاسو حکومت ما ته راکې
کومې اداري چې دغه رپورت تیار کړي هغه آی سی آی جی معنا تحقیقاتی صحافیانو نړیوال سازمان دی. دوی هم د اکتوبر په درېمه په خپل ویب سایټ خپور شوی او خبر کې په یو ځای کې لیکلي کله چې عمران خان وزیر اعظم شو وعده یې کړې وه چې پاکستان به د کرپشن او یا د درغلیونه پاکوي خو د پینډورا پیپرز پلټنې ښایي چې هغه حکومتي تنان چې د عمران خان سره ډیر نږدې پاتې کیږي په خفیه طور په میلیونونو ډالرو کمپنیانو جوړې کړې دي.
و امردل چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د ټولو هغو کسانو د پټو شتمنیو په اړه باید پلټنې وشي چې نمونه یې د پانډورا په نوم سندونو کې افشا شوي دي. په دغه سندونو کې د پاکستان د مرکزی حکومت د وزیرانو پوځي چارواکو سیاستوالو او د بانکونو د چارواکو په ګډون د سوونو کسانو نمونه شامل دي. دا سندونه په امریکا کې میش د تحقیقاتي ژورنالیستانو د نړیوال ټولنې لخوا خپاره شوی. په خبرو شو سندونو کې د نړۍ د اوسنیو او دغه راس پخوانیو مشرانو د مالی فساد او په بهر کې د پټو پانګونو څخه پرده پورته شوې ده. نور به په دې رپورت کې واورو.
د نړۍ یو شمیر رسنیو د یو لړ افشا شوی اسنادو په اړه معلومات خپاره کړي چې د نړۍ د مختلفو هیوادونو د مشرانو د مالی فساد ښکارندوی نه کوي. دا سندونه د پاندورا تر نامه منتشر شوي چې مجموعي شمیر یې 11.9 میلیونه مالی سندونه ترسیږي. دا اسناد د نړۍ د اوسنیو 15 شهبرانه او 300 پخوانیو مشرانو د مالی فساد ښکارندوی کوي چې د نړۍ د یو نوي هیوادونو چارواکو ته مربوط کیږي. دا اطلاعات تحقیقي ژورنالیستانو د نړیوال کنسرسیوم لخوا د اکتوبر په منټه خبره شول. یاد بنسټ لا نه درو خانه کړی چې څه ډول یې د قاصناو تر لاس ور رسیدلی. او همدارس د رويټرز خبري اژانس هم په دې اړه ویلي چې په مستقل ډول نشي کولای چې دغه سند پاړه دې ادعا او جزئیات تایید کړي. د لاس ونډونه ښکاروي چې د اردن 500 میلیونه ډالر د بهرنیو بانکونو لاله په بریتانیا او امریکا کې پایاني کورونو باندې لګولي. د واشنگتن پوسټ ورسپانې لا قوله دغه سندونه ښکاروي چې د کوریو نوک خپنوم یو روسي ښځه چې کلونه د روسیې لا ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پټه اړیکې درلودې. په 2003 کال کې په کارایب کې په تورتولا جزیره کې د یو بهرني شرکت لاله توانندل چې په موناکو کې د یو اپارتمان مالک شي. دا سندونه همدارس ښکاروي چې د چک جمهوریت د پارلماني انتخاباتو په درشل کې د دغه هیواد لومړی وزیر آندري بابش فرانسې ته په یو کلی کې د 22 میلیونو ډالرو پارځخت یو کور اخیسته. ښاغلی بابش د یو تلویزیونی مناظرې په ترڅ کې ویلي چې هیڅ کوم اشتباه کاری نه دی کړی.
ستاسو لا پیغامونو
جمهور کارمندانو سره کوم معاشات تقریبا لس نس کې باندې تیر تاریخ په وخت کې هم هغه سم عاشات مې اوس خې هغه مزيات سلام مخې د ورډ تاسو سره مخې نو هله نه دا د مرګته هم ښاغه چې موږ ما عاشات هم مخې دې دې چې حاله دې په ورډ کې اخته لې مننه هله مرګته
بله السلام علیکم غزن خان نو میګم نن راځه خلک چارواکو څخه نو وختونه دا چې ننګرهار کې د وی کوڅې په سر کې متلاشي د کوڅې په اخر کې نو طالب چارواکو څخه نه دا وختونه ده چې په مکان په جلال آباد کې یو کس ګیره لري هم نشي ګرځېده اوس ګیره لري په جلال آباد کومه مشکل نه کوي په دې اړه ما پیغام خبر کړی دی په منم دوی
ما پیغام خدای د ورورم دا غفال غیژم د شمزو د ول سالی زخه و د شمزو د ول سالیم د مسکین باغ فز مجوش د فلان دوری باندې په دالار چمن بارډر باندې نخلا نرایل کی کارډون د لرکو ماجر کارډون نمن کی کورن د لې په مسکین باغ کی دی مور دې له ټیک په سره مخامخ یو بس خدای پاک دې چاره وکړي له حکومت او د مور دا یې لګا چې مور دا څه دې کینان دا څه دې مور دې یو کینان څه دې لوري څه دې دا خو یې څه وته دا لار څه آسان کې دا نه کارونه و منل ماجر کار نه منل کیږي ماجر کار سره دې مگر منل کیږي نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد واسی د کندهار ولایت میوند ولسوالی ته تاسو پیغام کړم. غانی دا د ورور دلته میوند ولسوالی ته مرسته راغله. مرسته مستحق کسان ته نه رسیدلی هغه کسان ته رسیدلی چې یا د تاریخ کوم ملګر و یا په شتین دران کې پرې د لطشیک فلان کې پرې د هغه سب چې نام د ټلیفون په تماس باندې وسو او غریبان خلک مسکینان خلک غالت او تکړدل هیڅ نه نو مې اشتکر دي نو مسکین ته مرسته رسیدلی.
السلام علیکم زبرمن څنګه تاسو سره تماس کوم چې موږ زبرمن ازر ډیر خراب ده دلته کوم دا تر ډیر دي چې موږ وطن خاپو موږ دې خل ډیر ناراض دي او بازار مو ډیر یو کنټرول دی کوم امنیت نه سره پکې خو دې سره د کوروس خبر او وسم په بابا دې ختم وړاندې دې دوی په ورکا کې
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا ودي ازادي رادیو دی اوس مې راوړیدونکو پیغامونه چې دی ازادي رادیو په غک سپټون کې ماشين کې راته پریخو کور مو ودان پیغامونه تل راته پریخ دی او موږ هم تل درته خبرو په همدې سره د خبرونه دوهمې مایه ته ورسېدو وړاندې دی ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مهیروي د ماشومان لپاره ځانګړي خبرونه او د غرس ژوند په